په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې وي. بلې خپرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هېواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناکه او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې او یو ځل بیا به دا هیواد ای وی خطرناک لارې تسیخ کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پولې عالم کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په متروکو وهل. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي. په عام محضر کې اعدام د زنا په خاطر، سنګسار د لواطت په جرم په تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي. طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې یعنی د 1996 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کول چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ ول. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي ډېر افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو لپاره د مرستې لاس اوږدوي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه منحل کړه چې د جنسیتي برابرۍ لپاره یې کار کاوه. د هغې په خبره په دې کار سره اوس ښځې له دې بې برخې شوې چې قانون ته لاسرسی ولري او ډېرې ښځینه قاضیانې او مدافع وکیلانې اوس دې ته اړې شوي چې د خپلو مهارتونو د کارولو پر ځای د خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ برابرولو لپاره سوال وکړي. د هغې په خبره دې ته وایي بې عدالتي. اغلی امیری دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ سږ کال داسې مهال منزل کیږي چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په افغانستان کې ښځې اوس د پخوا په نسبت ډېرې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ دي او له قانوني پلوه نشي کولی چې د خپل حق غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان ولایت کې له 50 افغانانو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره دغه مرستې د دې لپاره شوې چې پرې موسمي اړتیاوې پوره کړي. د ادارې نه دی ویلي چې له هر کس سره څه اندازه نغدي مرسته شوې، خو د جنت بیبي په نوم د یوې ښځې یادونه شوې او ویل شوې هغه چې له خپلې کورنۍ سره له لرګیو جوړه په یوه کوچنۍ سرپناه کې د ژوند سختې شپې ورځې سبا کوي، پر دغو پیسو به لرګي، جامې، بوټان او خواړه وپیري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان نیمایي شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. را روان ژمی به د میلیونونو نورو کسانو ژوند هم له ګواښ سره مخ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تیره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیانې په دې سړه هوا کې تیارې ته کینولي دي. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د روسیې په یوه تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زلنسکی بیګا د ویډیو کانفرنس لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 80 میزایل د اوکراین پر ښارونو ایشتل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دي. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورټ تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زلنسکی زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ یو ټینګ غبرګون ته سترګې لاره دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبینزیا شکایت وکړ چې د ویډیو کانفرنس لارې زلنسکی ته د امنیت شورا په غونډه کې د راڅرګندېدو اجازه ورکول د دغه شورا له اصولو سره په ټکر کې ده او د اوکراین بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولې. پر ملکي سیمو د هغو میزایلو د راپرېوتو نتیجه وبلله چې د ده په وینا د اوکراین د هوایي مدافع سیستم یې توغوي. او ټاکل شوی سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 اور لوبو کوربنه ده. دا لوبه د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی. د سوپر لیگ لوبه له یو کال راهیسې پیل شوې ده. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په متروکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخې خبرداری ورکړی و. د طالبانو د دغه عمل په وړاندې لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم غبرګون وښود او وویل چې که طالبان دغه عمل ته ډېره مخه وکړي نو به بیا دا هېواد یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چې نه غوښتل د دې ساني په اړه معلومات لر رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي، اسوشیټډ پریس اژانس دومره وویل چې د تورن او کسانو عمرونه د 29 کلونو تر منځو. طالبانو زدي صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د خصو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړې وه چې 19 کسان د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلې دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی توپ دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د څه باندې 15 میاشتو په تېرېدو سره د افغانستان د اصول لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تېروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تېروتنې دي چې په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 میلادي کال د فبروري په 10 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټولو امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شوه، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل له اجمل انا اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې 2 لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایلې لري. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټیاټي تلویزیونی شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما
په نظر طالبان ځینې جدي تېروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تېروتنې تکراروي چې موږ په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نشي هوارولی چې هغه هم یوه هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یوه فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسېشي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره ډېر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحا کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وایي، د دغې هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکي انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پیل شوې وه.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخواني حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډېر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ درېیمه مهمه موضوع یې د یوه بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یوه داسې حکومت د رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن وي.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالی، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوحې د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړې او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغې هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 پیلېږي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې څلور ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 1 ګول وکړل. د اکشن بې پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي.